The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de کانو قدم ناویدون کو ستر مشیز نن د شورو ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې سلورمی انټی باندې د ډیو ریډیو دغه خبری خبرونه ته وګی په پیښور کې وخت شوې دی د مسخوتنی اته په کابل کې دی ونی می او د واشنگتن ډی سی کې د ورځې لس بجې شوې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دی یو ساته خبری خبرونه کې درته زوګ مجالوان
او زه بختور شه
هر کلی وایو او لاول هم ساسو پام راګرځو مهمو خبرونو سره ټکو ته
د پاکستان کراچۍ ښار کې د زرو نه زیات داسې کسان نیول شوي چې وایي په غټه کچه د انسانانو په سمګلینګ کې ککړ وو او د یورپی یونین د کډوالو کمشنر وایي پاکستان سره به د کډوالو پاکستانیانو بیرته ورلیږلو په سر باندې خبرې اترې کوي
دغه افغانانو کورونا ګرو کړي ځمکه خرڅ کړي دي موټر خرڅ کړي دي قرض کړي دا او بلار کې ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي
د بلوچستان صوبایي حکومت د صوبې په تعلیمي وزن د ښنې خودلې وای نیم په نیمه ماشومان سکولونو ته نزي
جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ ہمارے پاس تقریباً 13 لاکھ کے لگ بھگ بچے ہوتے ہیں جو اسکولنگ سسٹم میں ہوتے ہیں لیکن ڈراپ آؤٹ کی پوزیشن ہماری پرائمری لیول میں بہت زیادہ ہے
په نیویارک کې د خبریالانو د ساتنې تنظیم سی پی جی په پاکستان غږ کړی چې د وژل شوي خبریال زمان محسود د وژنې پلټنې دی وکړي
دا یو شمیر نور مهم ریپورټونه مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم اوسه ملګري اوسئ لاول هم پام شئ مهمو خبرونو تفصیل
د پاکستان د کراچۍ ښار نه سخ کال د 1500 زیات داسې کسان نیول شوي چې په انساني سمګلینګ کې ککړ وو دا معلومات د کراچۍ په پرل کانټیننټل هوټل کې د انساني سمګلینګ او د پناګزینو د قاچاق په سر راجوړ شوي یو کانفرنس کې شوي دي چې پکې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخادره موادو د مخنیوي ادارې یو این او ډی سی او د پاکستان د استخباراتو ایف آی اے د چارواکو تر څنګ د نړۍ د 500 نه زیاتو هیوادونو استازو برخه اخیسته د ایف آی اے ډایرکټر واجد ضیا دغه کانفرنس ته ویلي پاکستان د ایران او افغانستان سره داسې پولې لري چې کلک امنیت نه لري او دغه هیوادونو کډوال هم د پاکستان د لارې نورو ملکونو ته سمګل کیږي
او د بلوچستان صوبایي حکومت د صوبې په تعلیمي وزن د ښنې سرګندې کړې دي د بلوچستان صوبې د تعلیم د څانګې یو ځای مشر سردار رضا محمد بړي چویلي د صوبې نږدې 50% یعنی نیم په نیمه ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د دوی د سکولونو نه بهر پاتې کېدو لوی علت دا دی چې په صوبه کې د سکولونو سخت کمې دي بیا ډیر ماشومان د ابتدایي سکولونو وروسته سیکنډري سکولونو ته نه رسیږي او د سبق سلسله یې په منځ کې ودرېږي هغوی دغه خبرې په کوټه کې یو سیمینار ته وکړي
د یورپی یونین د کډوالو د چارو کمشنر ډیمیتری ویلی دی پاکستانی پناګزینو خپل هیواد ته د لیږلو لپاره به ډیر زر د پاکستان دوره وکړي چې دغه پناګزینو په اړه د پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې وکړي نوموړي د فرانس خبر رسانې ادارې ته ویلي د جګړو د لاسه بې کوره شوي خلکو په یورپ کې پاتې کېدل به د وړاندې نه جوړ شوي منصوبې لاندې کیږي او د معاشي بدحالۍ په خاطر یورپ کې د اوسیدونکو په خلاف به سخت ګامونه اخیستل کیږي پاکستان هم د نړۍ په هغه هیوادونو کې شمیر دی چې په ګڼ شمیر کې ترې خلک د جنگ او بیروزګارۍ له امله نورو هیوادونو ته په کډه ځي او امریکا د بې کوره شوي پاکستانی قبایلي خلکو خپلو کورونو ته د ستنېدو لپاره د 1.5 میلیون ډالرو امداد اعلان کړی دی مطبوعات وایي د امریکا حکومت په دغه امداد د پرمختیا د نړیوالې ادارې یو ایس ای آی ډی په لاس لګوي چې ورسره به د قبایلي کډوالو خپلو کورونو ته په ستنېدو کې مرستې کیږي او په قبایلي علاقو کې به د سکولونو پرانستل او دغلته کاروندګرو سره لاس امداد وشي د یو ایس ای آی ډی ډایرکټر جان ګرور کی ویلی دی دوی د قبایلی علاقو امن او ترقی غواړي
کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د خبریالانو د حفاظت لپاره نړیوال کمیټه په پاکستان باندې غږ کړی چې د خبریال زمان محسود د وژنې پلټنه دی وکړي شي چې د خیبر پښتونخوا جنوبي ټانک ضلع کې په ډزو وژل شوی میډیا کې رپورټونو تر مخه زمان محسود په موټر سایکل سورو چې نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړې نوموړی د سویلي وزیرستان د خبریالانو د تنظیم مشر او بیا د پاکستان د بشري حقونو د ادارې سره هم تړلی کار کاو. طالبانو لخوا د نوموړي د وژنې پړه منل شوې ده او یو ځای کمانډر خاري سیف الله سیف بهرنو خبري ادارو ته ویلي چې محسود دوی وژلې دي. باب ډیټس چې د سی پی جی د ایشیا د پروګرام مشر دی وایي پاکستان باید چې د نوموړي د وژنې پلټنې وکړي او د خبریالانو د ساتنې لپاره کوټلي ګامونه هم واغستې شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ژمنه کړې د هندوستان او افغانستان ترڅنګ د ټولو ګاونډي هیوادونو سره به تعلق ښه کوي او امنیت د ټولې سیمې د ترقۍ لپاره ضروری دی. د اقتصادي غونډې سره د بیان په وخت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي د ضربیاز په عملیاتو کې ترهګرو له ملا ماته کړې ده.
د روس صدر ولادمیر پوتین د دفتر لخوا ویل شوی هغه د ترکیې د صدر رسپ طیب اردوغان سره په ټلیفون باندې د شام په وځي خبرې اترې کړې دي. د پوتین د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شروع پر ورځ د شام لپاره د ملګرو ملتونو د استازي سیفان دی مستیور سره خپل لیدو کاته هم کوي او د شام د کړکیش ته هواري لپاره لارې چارې لټوي چې ورسره د یاغیانو او د صدر بشار الاسد د حکومت ترمنځ د جوړجاړې خبرې پیل شي.
د مصر صدر عبدالفتاح السیسی د برتانیې د دورې نه وړاندې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په ټلیفوني خبرو کې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د امنیت په نور ټینګولو زور اچولې ده. د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون دفتر وایي دواړه مشران د مصر په ساحلي ښار شرم الشیخ کې په امنیت زیاتولو سلا شوې دي، چرته چې د خالی په ورځ د روس میټرو جیټ نومې د سورلو جهاز د الوت نه شل منټه وروسته د حادثې ښکار شو چې پکې سواره ټول 240 رشواړه کسان مړه شوي وو. په مصر کې د خودسره اسلامي ریاست وسلوالو د دغه جهاز د وشترو دعوی کړې وي، خو د مصر صدر عبدالفتاح السیسی دغه دعوی رد کړې دي.
او د تایوان د عمومي او جمهوري ریاستي انتخاباتو نسونه وړاندې د ملک صدر ما ینجو سرګنده کړې ده چې نوموړي به په سنگاپور کې د چین صدر شي جینګ پینګ سره راسن لیدو کاته کوي. د غالي پر ورځ د تایوان او د چین د مشرانو ترمنځ دغه ملاقات د 1904 د نه سلویختم نه وروسته په لومړي ځل کې یو د چین مقامات پیشبیني کوي چې دا به د دواړو ملکونو د روابطو لپاره یو تاریخي لیدو کاته وي. نور تفصیل لري انیلا خالد په دې رپورټ کې.
چارواکو دا لید کاته یو تاریخي ګام بللې دی او وایي چې دا ملاقات به د تایوان په صدارتي انتخاباتو هم ډیر اغیز ولري. د صدر ما ینګ جیو له اړخه شوی اعلان وروسته د تایوان ځینو خلکو سخت حیرانتیا اظهار کړی دی او سیاسي اپوزیشن له اړخه په دغه اعلان احتجاج هم شوی دی. چاینا داوه کوي چې د جمهوری حکمرانۍ تر لاندې تایوان په بنیادي توګه د چاینا برخه دی، خو بل اړخ ته په تایوان کې د چاینا د دغه دریز لپاره ستا ډیر کمه ده. د تایوان د صدر ویاند ویلی دی چې په کې دونکو ملاقات کې به هیڅ قسمه ځانګړي معاهده نشي کوله او دا چې دا ملاقات د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کولو لپاره ټاکل شوی دی. د چاینا او تایوان ترمنځ تعلقات هغه وخت په ښه کېدو شو کله چې د تایوان وسنی صدر ما ینګ جو د صدارت چوکای په دویم ځل سنبال کړه. په تایوان کې ډیموکراتیک پروګرسیو پارټي او د صدر ما نېشنلیست پارټي ترمنځ د روان صدارتي ووټونو په حق له مقابله روانه ده. ډیموکراتیک پروګرسیو پارټي غواړي چې نه یوازې صدارتي انتخابات وګټي بلکې د تایوان په قانون سازۍ قابو هم ومومي. سیاسي کارپوهان وایي چې د چاینا او تایوان ترمنځ ملاقات به تایوان کې پر روان صدارتي انتخاباتو هم ډیر اثر ولري.
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو ده. د امریکای راتلونکي جمهوري ریاستي انتخاباتو په ځغل کې ریپابلیکنز ګوند لپاره بن کارسن د شتمن تجار کاندید ډونلډ ټرمپ نه په نظر پوښتنو کې روان ښکاري چې د دې روان دی ډونلډ ټرمپ د ګوند لپاره تر ټولو مخکې روان کاندیدو. بل خواته ډیموکراتیک ګوند لپاره لومړی صف کې ولاړې کاندیدې هیلری کلینټن د ورمونټ سېنیټر برنی ساندرز نه ځان کافي مخکې کړی دی. د ډونلډ ټرمپ لخوا نوی کتاب کریپلډ امریکا هم پرون چاپ شوی دی چې پکې د خپل سیاسي کمپین لوی پیغام نوموړي یو ځل بیا ورکړی دی چې هیواد بیا څنګه قوي کېدی شي.
په ملایشیا کې د ایشیایي هیوادونو تنظیم آسیان د دفاع د وزیرانو غونډه بغیر د ګډې بیانیې جاری کولو سرته رسیدلې ده، چرته چې چین د لانجمنې جنوبي چینایي سمندري سیمې په اړه د ذکر نه کولو زور لګولی وو. په دغه غونډه کې د آسیان د هیوادونو نه علاوه چین، امریکا، آسترالیا، هندوستان، جاپان او امریکا هم برخه اخیسته. د امریکې د دفاع چارواکو ویلي دي د داسې بیانیې جاري کولو نه دا خشوه چې په کم کې د چینایي سمندري کشالې اړو ذکر نه وي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان د کراچۍ ښار نه سخت کال د 1300 نه زیات داسې کسان نیول شوي چې په انساني سمګلینګ کې هغوی ککړ وو. د معلوماتو د کراچۍ په پال کانټیننټل هوټل کې د انساني سمګلینګ او د پناګزینو د قاچاق په سر باندې جوړ شوي یو کانفرنس ته ویلې شوي دي. اخوا د یورپ یونین د کډوالو د چارو کمشنر ډیمیتری ویلي دي پاکستانی پناګزینو خپل هیواد ته لیږلو دپاره به ډېر زر د پاکستان دوره وکړي. دا ټول تفصیل د وایس آف امریکا په رپورټ کې زمونږ همکار ماوس جلیل تاسو ته وړاندې کوي.
د کډوالو لپاره د یورپ یونین مشر ډیمیتری اورامولا پوس ویلي دي چې د جنگونو له وجې خپلو ملکونو نه یورپ ته راتښتېدلي کډوال به په یورپ کې د کوټې په حساب ساتلی شي. خو هغه په سفارتکو کې وویل چې د معاشي حالاتو له وجې راغلي کډوالو پر ضد به یورپ سخته کاروایی کوي او هم په دې لړ کې به هغه ډېر زر د پاکستان په سفر دي، چېرته به چې هغه د چارواکو سره یورپ ته راغلي کډوالو پاکستان ته واپس لیږلو په حق له خبرې اترې کوي. بلخوا پاکستانی مطبوعات وایي چې روان کال د پاکستان نه 1310 انساني سمګلران نیول شوي دي چې پکې 23 تر ټولو مطلوب وو. دوی به د ایران او ترکی په لار خلک یونان ته قاچاق کول. دا معلومات د تیرنهی پورس هیومن ټرافیکینګ اینڈ مایګرنٹ سمګلینګ په نوم یو کانفرنس کې شریک کړی شو. د نشه یي موادو او جرمونو مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یو این او ڈی سی او د افاقي تحقیقاتي جنسي ایف آئی ای په مرستو جوړ دې کانفرنس کې د 500 هیوادونو نه وفدونو ګډون وکړو او د انساني قاچاق نړیوال صورتحال په حق له خبرې وکړې. د ایف آئی ای یو مشر ویل چې د انساني سمګلرانو لپاره پاکستان یو مرکز جوړ شوی دی او وجه دا ده چې د دې پولې د ایران او افغانستان سره آزادي دي. د زیاته کړه چې د افغانستان، بنگلاديش او د نورو ګاونډي ملکونو خلکو لپاره غربي یورپ کې د داخلي دولار پاکستان دی. د نورو ویل چې په افغانستان کې خراب امنیتي صورتحال له وجې پاکستان د تیرو څلورو لسیزو راهیسې انساني قاچاقبرو د یوې لارې په توګه کار کوي او په بلوچستان کې خراب حالاتو له وجې د دوی مخنیوي کول ګران شوي. دې کانفرنس کې دا خبر هم وشوه چې یورپ کې داخلي دوله لپاره د پاکستانی کډوال لومړی مزل یونان وي. بلخوا د شام او عراق سره تعلق لرونکي شپږ کورنۍ د کډوالو سره د مرستو لپاره د اروپا اتحاد نوی پروګرام برخه جوړ شوی. دا کورنۍ نن د جاس په ذریعه د یونان نه د غربي اروپا وړوکي خو شتمن هیواد لکزمبرګ ته لیږل شوی. سخت کال د 15,80,000 نه زیات کډوال یونان ته په دې تمه رسېدلي دي چې مالدار اروپا هیوادونو پورې به رسایي ترلاسه کړي.
قدمونه اوریدونکو د یو شمیر کډوال مهاجرو ستونزه په اروپایي هیوادونو کې یو لوی انساني کړکېچ را مخې ته کړی دی. په دغه زرګونو مهاجرو کې د افغانستان څخه زیات کسان هم د ښه ژوند په تکل کې اروپایي هیوادونو ته رخ کوي او بیا دوی څه رقم مشکلاتو سره مخ کیږي د دوی غبرګون په دې رپورټ کې لرو.
زما نوم فواد ده، د کابل اوسیدونکی. د خپل افغانان چې بهر ملکو ته ځي یا لندن او یا جرمنی ته، دا خپل بدبختی نه. دا چې بیرته جرمنی راشړي، دا خپل بدبختی نه. دا کوم کسان چې جرمنی ته تللي، ډېر پیسې مصرف کړي، $10,000 پورې دوی چې کوم پیسې مصرف کړي دي، دوی باید یعنی راونه شړل شي. دوی دلته د خپل یعنی که دوی راو شړي، خو دوی غیر قانوني کارونه دلته ترلاسه کوي، که یا غلاګانې یا جنگ یا هر څه ته دوی لاس کوي. په کار دا ده چې هغوی ته قبولي ورکړي او راوی نه شړي.
نوم یې هلال احمد ده، د کابل ولایت اوسیدونکی یم. دا کوم مشکلات چې پیلن په افغانستان کې روان دي، خلک ورځ په ورځ د هیواد نه بهرېږي. ځوانان دي $10,000 مصرفوي د دې د بیکارۍ وجه ده. غونډه د ملي وحدت حکومت باید داسې یو زمینه برابره کړي چې ځوانان د بهر ته مجبور نشي او لاړ شي خلق کو ته باید داسې او تصدی غان جوړ کی چې کار کې مصروف شي
همنو می فواد زما د جرمنی د هوا څخه دغه هیله چې اغه افغانان تلي جرمنی ته آلته جرمنی هوا نه غواړي چې دوی تقبلیت ورکړي ورته افغانستان ته راستانه کی دغه افغانانو کورونا ګرو کړي زمکه خرڅ کړي دي موټری خرڅ کړي دي قرض کړي دا او بلاره کې ډیرو مشکلات سره مخامخ شوی دي نو زمونږ د جرمنی د هوا څخه دغه هیله دا چې دوی تقبلیت ورک او اغه افغانان چې د جرمنی څخه افغانستان ته راوښړي اغه به نه کور ولري نه بدل د کاروبار
رحیم الله د جرمنی هغه پریکړه چې اکثر افغانان کډوال بیرته افغانستان ته انتقالوي او افغان حکومت هم ورسره منلې ده زموږ په نظر خپ پریکړه نه ده ځکه افغانانو هلته ډیر مشکلات ګاللې دي ستونزې ګاللې پیسې مصرف کړي نو خبر دا وی چې دوی ته قبولي ورکړي او راتلونکو کې بیا تیاری ونیسي او په کلکه د دوی مخنیوي وکړي لکه د استرالیا هیواد چې په ډټولو پر مخې دروازې تړلې دي
شکر الله د غزنی ولایت اوسیدونکو یم کوم پریکړه چې د جرمني هیواد کړې ده چې کوم کډوال په غیر قانوني ډول تللی دي او بیرته راستنی افغانستان ته موږ د دې پریکړې هرکلی کوو استایو په دې خطر چې زموږ د ټولنې ستونې فقرات یا اقدامات تر چې کوم د ځوانان دي زموږ بشري ځواک دي زموږ په هیواد کې باید ګټ اور څخه پورته شي او دوی ته ورت وګرځي پند وګرځي د دوی مشکلات او بیرته راستنېدل افغانستان ته بیرته ریپورت کول چې بیا دغه ځوانان د غیر قانوني لارو څخه ګټه پورته نه
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا په پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
بلوچستان صوبای حکومت د صوبې په تعلیمي وضع اندېښنې څرګندې کړې دي د بلوچستان د صوبې د تعلیم د څانګې یو ځای مشر سردار رضا محمد بړیچ ویلي د صوبې نږدې نیم په نیمه ماشومان چې دي هغه د سکولونو نه بهر دي او دوی د سکولونو د بهر پاتې کېدو لوی علت دا دی چې په صوبه کې د سکولونو کمی دی او بیا ډېر ماشومان د ابتدایي سکولونو وروسته سیکنډري سکولونو ته نه رسیږي نور تفصیل لري حمید سمسو په دې رپورټ کې
په کوټه کې د غیر دولتي موسسې سویک ایجوکیشن پاکستان مرکز لوري و سیمینار ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د اعلی وزیر د تعلیم د څنګه سلاکار پروفیسور رضا بړی چې وویل چې په صبح کې نیم په نیمه ماشومان له سکولونو زخه د باندې دي د په خبره چې دیار لسلک ماشومان موږ هر کال په سکولونو کې داخله وو چې زیاتره بیا د پرایمري سکول پر مهال باندې زده کړې پریږدي د په خبره چې لوی ثواب د خلکو غربت دی او بل دا چې د صبح په لورو پرتو سیمو کې سکولونه موجودیت نه لري یو شمیر نیمګړتیاوی هم موجودیت لري
بدقسمتی یہ ہے کہ ہم 40,000 روپے کا ایک ایوریج خرچ کرتے ہیں سالانہ جس میں ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سارا شامل ہے لیکن اینڈ آف دا ڈے 10 سال کے بعد جو ہمارا رزلٹ آتا ہے میٹرک میں ہمارے صرف 38,000 بچے اپیئر ہوتے ہیں پاس 13,00,000 بچوں میں
لبادہ مرغمش پکلنی زتوگا باندی ٹول ٹال 24,000 روپی پر تعلیم باندی گارو چپاغی کی دا پرمختیا او دا خرچونو لگشت ہم شامل وی خو په اخر کې لاس کال ورسته چې د لسم ټولګي امتحان راځي زموږ یوازې 8,000 ماشومان له 14,000 زخه امتحان ورکوي د بلوچستان د تعلیم د څانګې سلاکار پروفیسور رضا بړی چې وویل چې له موږ سره د ماشومانو پاک لباندي کرا معلومات نسته د دله خولې چې له 1200 زخه بیا تر 1400 پوري شخصي سکولونه هم سته او دغه ډول د غوم رشمیر بیا مدرسې هم دلته موجوده دي چې ماشومان ته دیني زده کړې ورکوي
اب اگر اس کی رینکینګ کو دیکھیں A+ کی کیٹیگری اگر ہم لیتے ہیں سٹوڈنٹس کی جس نے گریڈ وہ لیا ہے جی اٹ از 0.6%. اور ایک کیٹیگری میں جو بچے ہمارے پاس ہوئے ہیں وہ 7% ہیں, باقی سارے بی اور سی میں ہیں.
د تعلیم د څنګه سلاکار وویل چې په دغه اته ډیر زره ماشومانو کې شش کال 28% چې 2000 یا 1500 جوړیږي پاس سوی دي, او په دوی کې د درجه په لحاظ باندې یوازې 0.6% په لومړۍ درجه کې راغلي دي, یعنی چې په سلو ول وستون کې لومړۍ درجه ترلاسه کړی ده, نور بیا ټولو دویمه او دریمه درجه کې لسم پاس کړی دی. پروفیسر رضا بړی چې وویل چې موږ د تعلیم پر څانګه باندې د پرمختیا د پروژو 25% مالی بودیجه ګاروو. د دله خولې چې اوس موږ داسې نظام پرانستلی دی چې و خلکو ته تعلیمي ادارې فعال کړو او د څارنې نظام هم قوي کړو. په دې نږدو کې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د تعلیم د څانګې والی رتبه مامورینو ته د وینا پر مهال باندې وویل,
مطلب یہ کتنی افسوس کی بات ہے, 3 لاکھ بچے بوگس آپ لوگوں نے اندراج کیے ہیں, 900 اسکول نہیں آپ پیسے لے رہے ہیں, مطلب تھوڑا سا زمین کو وہ کر لو, مطلب مجھے ایز اے چیف منسٹر نہیں کہو.
نظام ولی د بلوچستان د پرمختیا پلان لامل کول زخه موږ راګرځوي. څومره د ویر خبره ده, 3 لاکھ ماشومان یوازې په جالي توګه یعنی په کاغذونو کې تاسو داخل کړی دي, نه سو سکولونه نسته, تاسو پیسې اخلي, لږ خپل زمير راویس کړی. ماته د اعلی وزیر په توګه باندې مګوري, کچيري تې سامسي په بلوچستان کې به انقلاب راسي, و خدای ته وګوري, زاړه عادتونه پرېږدي, لسوبیه زخه جهالت ختم کئ. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ڈیو ریڈیو, کوټه.
پدرمن اوریدونکو, وایس اف امریکا, ڈیو ریڈیو ته غوږی. تیرې زلزلې چې د ټولو نه زیات نقصان یې د خیبر پختونخوا ملکن ډویژن کې کړی, هلته د 10000 نه زیات کورونه چې وران وو, په هغه سیمه کې بارانونه او واور سلسله هم شروع شوې ده, او دغه ځای خلک چې کوم مشکلات تو سره د وړاندې نه مخ خو د هغوی هغه مشکلات او ستونزې نورې هم سیوا شوې دي. د ډیور رادیو خبریال اسلام الدین ساجد په تفصیلي رپورټ راکړي.
د ملکن ډیویژن زیاتره برخو کې د پرون نه باران روان دي, او د شانګلی, کوزدیر, باردیر او چترال غریزو سیمو کې په غرونو واوره هم پیل شوې ده. د واورې او باران د لاسه یخنی ډیره سیوا شوې ده, او ځپلې شوې خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د کوزدیر میدان غریزو سیمه کورشنګ یو ځای وګړي رحیم ګل د خپل ستونزو په حق لډي ورېډیو ته وایي,
زمونږ ژوند ډیر سخت دی او مکمل سخت دی, داسې سخت دی چې مونږ خیر په خپل باندې فزان باندې یا صادر یا بل چا کلار شو, خو مال چرته بوزو او ماشومان چرته بوزو, مونږ ته ډیر سخت تکلیف دی, ډیر سخت مشکل کې یو. او نور د پرون نه چې باران سلسله شروع شوې ده, تر اوسه پورې مونږ یو بوټی خوب نه دی کړی, او مکمل دغه شانتي نه غولاړي, کله مال بچ کو کله ماشومان بچ کو, زمونږ هم دغه حساب دی او دغه شانتي ګډ وډ حالات دي. زمونږ هیڅ امداد نه دی شوی, هیڅ دغه نه چلار شو لال غلط اگر ته وای چې تاسو ټیم ته لری تاسو لار شي چې واپس را شو, هم د قشان دینا سی نو ټیم شته نه خش نه نه بچتا.
د بر دیر کوهستان, برول, لهوري, اوشيري دره کې هم په غرونو واوري شروع شوې دي, او د ځای خلکو وینا تر مخه د زنو سیمونه هغه خلکو کړي بیل کړي دي د چا چې په مکمل توګه کورونه تباه شوې دي. د بر دیر اوشيري دري یو ځای وګړي نصر زاده وای چې دغه ته د سخت باران لامل په کولنډي او کاټن دره کې زنی کورونه هم را پرې وتلې دي, چې پکې یو زنانه مړه شوې ده.
د پرون سهار نه په بره دیر کې باران او په غریز علاقې چې کمی دي, د بره دیر الته واوره روانه ده. په کاټن پاین کې یو کور ولیدل چې هغه 2 کمرې وي, خو پکې بچو دي. بل په کولنډۍ کې په یو کور باندې کمر را پریوته دي چې په هغه کې یو زنانه هم مړه شوې ده, او د کور کم سامان.
د حکومت له خوا نه د زلزلې نه ځپلې شو خلکو سره مرستې روانې دي, او تر اوسه 206 کورینو د چاچی په زلزله کې ځاني نقصان شوی وو, هغوی ته 6.6 لک روپۍ ورکړې شوې دي. دغه رنګې د پی ډی ایم ایش میرو تر مخه 2216 جوبلتنانو ته او 1415 هغه کورونو مالکانو ته امداد ورکړی دی د چا چې کورونه پرې وتلی دي. د خیبر پختونخوا سینیر بلدیاتو وزیر انیت الله خان وای چې د حکومت له خوا نه خلکو سره مرستې روانې دي.
ټینټونه خو حکومت 6000 چې دی نو تقسیم کړی دي, او 10000 نور هم پایپ لاین کې دي, هغه هم ان شاء الله تعالی هغه ډیسټریبیوشن هم شوی, نو 10000 ټینټونه ملکن ډیویژن ته راغلي دي. او د دې نه علاوه حکومت چې نو چې کوم زخمیان چې مړی شي هغه ته هم لکه کمپنسیشن ورکړه. په دغه کې کورونو کمپنسیشن هم په ایمرجنسی بیسس باندې شروع شوی دی او د کورونو سروي هم تقریبا کمپلیټ دی.
حکومتي چارواکو وینا تر مخه دوی لخوانه زپلې شو خلکو سره مرستې روانې دي ولې زیاتره سیمو کې خلک دا ګیلې کوي چې دوی ته د یوې خیمې نه علاوه تر اوسه هیڅ قسمه امداد نه دی میلاو شوی. بلخوا د پی ډی ایم شمیرو تر مخه په ایالت کې زلزلې نه خراب شوو کورونو شمیره 2,315 ته رسیدلې ده چې پکې 9,000 شانګله، 15,250 چترال، 11,174 سوات، 2,815 کوزدیر، 15,678 بردیر، 3,200 بونیر، 4,000 نه زیات ملکنډ او نور په تورغر، کوهستان، پیښور، چارسدا او د ایالت نورو سیمو کې خراب شوي دي. حکومت تر اوسه دغه 2,500 نه زیات کورونو مالکانو کې صرف 1,415 تنانو ته 2,200,000 روپۍ امداد ورکړی دی. اسلام الدین ساجد، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، دیر.
سم د موسمیاتو د محکمې د یو چارواکي سره مرکه لرو. مشتاق علي شاه د ویډیو ته وایي چې د موسمیاتو پیشبینیانې دوی څنګه کوي او بیا د دغه ادارې لخوا جاری شوی چې کوم پیشبینیانې وي دغه څومره قوي وي. نور تفصیل ملک وقاص خان ته ویلي.
نارملی چې کوم لانګ رینج فورکاسټي چې کوم زمیدارانو دپاره یا د ډیزاسټر مینجمنٹ تیاری دپاره د دې لپاره چې کوم استعمالیږي هغه مونږ مختلف چکم سمندر ندی غٹ غٹ پیسیفک اوشن شو، انڈین اوشن شو اور اٹلانٹک اوشن شو دی سطح بانے چکم درجہ حرارتی آغا اور سر چکم بیا دا ویدر سسٹم چکم خشکی کے دے آگے سفر بھی کمزے کی جوڑی گی بیا سنگ سنگ زی دے آگے ٹیمپریچر شوئے دا ٹول منگا کیلکولیٹ کو دے آگے فورکاسٹ بیا منگا مخ کے خلق تا پیش کو جی رضی تاستا زه دا ټول سیستم وخم چې په کوم طریقه باندې مونږه دا ټول ارس را غونډه وبیا خپل فورکاسټ نه تیارو. دا اوس اپریل چارټ ته فیم دا کوم هایټ والا دی؟
500
جی 500 دا 18,000 فټ والا دی. او دې کې دا تاسو چې تیر نشان ګوري دا وین ډایریکشن دی. سپیډ بیا ور پاسه چې دا وړې وړې کرخې جوړې شوې دي دینه دا سپیډ خای لکه تاسو اوس دا یو سټیشن وګورئ نو دې کې اوس مغربي هوا ده ور سره دی سپیډ چې کوم دی نو هغه 15 ناٹس یعنی تقریبا دا 60 کیلومیټر جوړیږي فی گھنٹہ. نو دې سره بیا موږ دا ګورو چې دا اوس اوبه دې مخراړي دا چې هوا دې خشکی نه نو هغه کې بیا اوبه راتلو دومره چانسز نه چې سمندر دې غاړي نو بیا هغه کې لګ اوبه راړو چانس پکې وي. نو موږ دا سیزم ګورو دی کې دا یو په 10,000 فټه باندې یو په 5,000 فټه باندې شو یو په 14,000 شو دا 1,500 فټه مختلف هایټس چې کوم دي نو هغه باندې دا ډیټا هر شپږ غنټې پس نوٹ کیږي.
ډایرکټر صاحب تاسو موږ په موسم باندې ډېر پورا معلومات راکړل. امید لرم چې ډېر به په سر خلاص شي وي شوی به په او دا راته وایي چې په دې میاشت کې هغه چې کوم د نهمې یا د لسمې نیټې باران نه دی اپ خپل ځای باندې دی او ورپسې نور د باران
جی امکان داسې دی چې دوه یا درې باران سیستم یې به نور راځي. یو خو دا اتم نه پس چې کوم دی اوس خو یا ډېر کمزورې دی خو کې دی شي چې لږ تکړه شي او ښه باران کی بیا د هغې نه پس هم یو یا دوه سیستم ایکسپیکټېډ دی چې راشي.
ډایرکټر صاحب ستاسو د وخت را کولو ډېر ډېر زیاته مننه چې تاسو موږ له دونه مفید معلومات د موسم په حق لرا کړل. ستاسو ډېر زیاته مننه.
خبره نه ده.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا په پتا کې زړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے ګرانو قدر منوریدونکو ډیوا ریډیو ته یو بیا په خیر راغلی. زموږ خبرونه لا هم دوام لري. یو بیا ستاسو پام راګرځو مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان کراچۍ ښار کې د زرو نه زیات داسې کسان نیول شوي چې وایي په غټه کچه د انسانانو په قاچاق کې ککړ وو، او د یورپي یونین د کډوالو کمشنر وایي پاکستان سره به د کډوالو پاکستانیانو بیرته ورلیږلو په سر خبرې کوي.
دغه افغانانو کورونا ګرو کړي، ځمکې خرڅ کړي دي، موټرې خرڅ کړي دي، قرض کړي ده، او په لاره کې ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
د بلوچستان صوبای حکومت د صوبې په تعلیمي وضع اندېښنې ښودلې دي، وایي نیمایي ماشومان سکولونو ته نه ځي.
جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ ہمارے پاس تقریباً 13 لاکھ کے لگ بھگ بچے ہوتے ہیں جو اسکولنگ سسٹم میں ہوتے ہیں، لیکن ڈراپ آؤٹ کی پوزیشن ہماری پرائمری لیول میں بہت زیادہ ہے.
نیویارک کې خبریالانو د ساتنې تنظیم سی پی جے په پاکستان غږ کړی. د وژل شوي خبریال زمان محسود د وژنې پلټنې دی وکړي.
اوس هم باوري خبرونه د تفصیل سره.
پاکستان د کراچۍ ښار نه سخ کال د 1400 زیات داسې کسان نیول شوي چې په انساني سمګلینګ کې ککړ وو. دا معلومات د کراچۍ په پال کانټیننټل هوټل کې د انساني سمګلینګ او د پناګزینو د قاچاق په سر جوړ شوي یو کانفرنس کې شوي دي. اخوا د یورپي یونین د کډوالو د چارو کمشنر ډیمیتری ویلي پاکستانی پناګزینو خپل هیواد ته د لیږلو دپاره به ډېر زر د پاکستان دوره وکړي، چې د دغه پناګزینو په اړه د پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. نوموړي د فرانس خبر رسانې ادارې ته ویلي د جګړو د لاسه بې کوره شوي خلکو په یورپ کې پاتې کېدل به د وړاندې نه تابع شوي کوټې مطابق کیږي، او د معاش په خاطر یورپ کې د اوسیدونکو په خلاف به سخت ګامونه اخیستل کیږي.
د بلوچستان صوبایي حکومت د صوبې په تعلیمي وضع اندېښنې څرګندې کړې دي. د بلوچستان صوبې د تعلیم د څانګې یو مشر سردار رضا محمد بړیچ ویلي د صوبې نږدې 50% یعنی نیم په نیمه ماشومان د سکولونو نه بهر دي، او د دې لوی علت دا دی چې په صوبه کې د سکولونو کمی دی، او بیا ډېر ماشومان د ابتدایي سکولونو نه وروسته سیکنډري سکولونو ته نه رسېږي او د سبق سلسله یې ودرېږي. هغوی دغه خبرې په کوټه کې یو سیمینار ته کړي.
امریکا د بې کوره شوي پاکستانی قبایلي خلکو خپلو کورونو ته د ستنېدو دپاره د 1.5 میلیونه ډالرو امداد اعلان کړی دی. مطبوعات وایي د امریکا حکومت به دغه امداد د پرمختیا د نړیوالې ادارې USAID په لاس لګوي، چې ورسره به د قبایلي کډوالو خپلو کورونو ته په ستنېدو کې مرستې وشي، او په قبایلي علاقو کې به د سکولونو پرانستل یقیني شي، او دغلته کروندګرو سره به لاس امداد وشي.
د خبریالانو د حفاظت لپاره نړیوال تنظیم سی پی جی په پاکستان غږ کړی دی چې د خبریال زمان محسود د وژنې پلټنه دې وکړی شي چې د خیبر پختونخوا جنوبي ټانک ضلع کې په ډزو وژل شوی. میډیا کې رپورټونه تر مخه زمان محسود په موټر سایکل سورو چې نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړي. نوموړی د سویلي وزیرستان د خبریالانو د تنظیم مشر و. طالبانو لخوا د نوموړي د وژنې پړه منل شوې ده، او یو ځای کمانډر قاري سیف الله سیف بهرنو خبری ادارو ته ویلي چې محسود دوی وژلې. باب ډیټس چې د سی پی جی د ایشیا د پروګرام مشر دی وایي چې پاکستان باید د نوموړي د وژنې پلټنې وکړي، او د خبریالانو د ساتنې لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
د مصر صدر عبدالفتاح السیسی د برتانیې د دورې نه وړاندې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په ټلیفون خبرو کې د مصر په شرم الشیخ کې د امنیت په نور ټینګولو زور اچولې. د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون دفتر وایي دواړه مشران د مصر په ساحلي ښار شرم الشیخ کې په امنیت زیاتولو سلا شوي دي.
د روس د ولادمیر پوتین د دفتر لخوا ویل شوی هغه د ترکیې د صدر رسب طیب اردوګان سره په ټلیفون باندې د شام په وضع خبرې اترې کړي. د پوتین د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شروع پر ورځ د شام لپاره د ملګرو ملتونو د استازي ستیفان ډیمسټورا سره خپل لید کاته کوي، او د شام د کړکیچ د هوارۍ لپاره لارې چارې لټوي. ډیمسټورا او لاوروف دواړه تیره اونۍ ویانا کې د نړیوالو خبرو اترو برخه هم و، چې پکې دغه هدف کې خوده شو چې ملګرو ملتونو په مرسته د شام جګړه کوونکې ډلې رايو ځای کړی شي.
په ملایشیا کې د آسیایي هیوادونو تنظیم آسیان د دفاع د وزیرانو غونډه بغیر د ګډې بیانیې جاری کولو سرته رسیدلې ده، چرته چې چین د لانجمنې جنوبي چینایي سمندري سیمې په اړه د ذکر نه کولو غوښتنه کړې وه.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدم کو دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دے د نن ورځې په مطبوعاتو کې کم مهم خبرونه چاپ شوې دي. نننی اخبارونو ته کتنه کړې ده د ډی وی ریډیو همکار مختار خلیل.
د انساني تاریخ نه ثابت ده چې جنگونه تل بنینو انسان ته بشمیره داسې کړمې پریګدي چې د هغو د لاسه انسانان خواران د جنگ ختمېدو باوجود تر کلونو کلونو پورې د خیر دی مخ نیوینی. اوم دغه حال نن ورځ د افغانستان په سپیره خوره د افغان اولس د مختلفو طبقو هم دی. خو د رواجونو دستورونو او د شرم او حیا نه ډکه افغان معاشره کې د جنگ د لاسه د کندوشو افغان زنانو حالت د نور هر چا نه زیات قابل افسوس دی. نن د امریکای مشهور اخبار وال سټریټ جرنل په خپل مخامخ پاڼه افغان جنگ کې د کندوشو یو شمیر عمر خوړلو او نیمزالو زنانو د یو لوی تصویر په شمول افغان جنگ کې د کندوشو افغان زنانو د حالت زار په باب لا یو تفصیلی رپورت چاپ کړی دی. د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې افغانستان کې د تیرو دیر شو کال راسي د تود جنگ لسوبه یو لوی شمیر افغان زنانه کندې شوی دی. د جنگ کې تیر کال 2690 عام خلک او تقریبا 5500 افغان عسكر وجلې شوې دي او دا شان دی ټولو د ځان نورستو کندې او د مختلفو عمرونو یتیمانان بچی پرې خو دي. په ډیرو کندو خو نږدې خپل خپلوانو هم خپل دروازې بندې کړې دي او دا په دې باندې یو بوج دی. ډیرو کندو ته خو د خپل ناپوهۍ له سببه دا هم نه ده معلومه چې حکومت ګینه د دوی په لاس امداد کولو پړ دی او دا چې دوی حکومتي امداد د کم ځاینا او د کمې محکمې نه ترلاسه کولی شي. د مهنت اولسی معاملو شهیدانو او د بيدستو خلکو په باب له د افغان وزارت وایي چې دا وزارت د جنگ د لاسه کندو شو اتیو زرو زنانو ته امدادي رقمونه ورکي. دا اتیو زره هغه کندې دي چې ځانونه حکومت سره لیکلي دي. خو وال سټریټ جرنل لیکي چې د اتیو زرو کندو د شمیر ډیر کم دی. د افغان کندو اصل شمیر د اتیو زرو نه ډیر زیات دی. وال سټریټ جرنل خپل رپورت کې زیاتوي چې په افغان جنگ کې د کندو شو زنانو په باب له 13 فروری کې د ملګرو ملتونو په جاری کړې شوې یو رپورت کې ویلې شوې دي چې په جنگ کې د وجلې شو عامو افغانانو کندو ته د باقاعده امدادي رقم په ځای صرف یو ځل د یو تنخواه برابر رقم ورکړې شوې دي او دینه پس بیا د دغه کندو چاته پوس نه دی کړې. د مهنت د وزارت ویان علي افتخاري وال سټریټ جرنل ته ویلي دي چې موږ سره افغان جنگ کې د کندو شو زنانو صحیح شمیر نشته ځکه چې ډیرو کندو خپلې نامې وزارت سره درج کړې نه دي. اخبار لیکي چې افغانستان کې د جنگ د لاسه کندې شوې زنانه په ډیره زبونحاله کې ژوند تیروي. هر کله چې دوی نارینه خپل خپلوان نه لري په دې سبب خلک په تهمتونه لګوي او پیغورونه هم ورته ورکوي. په دې کندو خلک ډیر زیات ظلمونه کوي. اخبار لیکي چې ډیرې کندې د کابل په کوڅو کې خیرونه غواړي. وال سټریټ جرنل د خپل رپورت په اخر کې د مریم نومي یوې افغان کندې د لنډ چان ذکر کولو په موقع لیکلي دي چې د مریم خاوند به د کابل په کوڅو کې ریړی لګوله. د کال 2011 په دسمبر کې د شیاګانو د یو جماعت بهر په بمی چودنه کې مړ شو. دینه پس هغې خپل دوه ماشومان د سکول نه پاسول او هغوی دا وخت د کابل په کوڅو کې مختلف قسمه مزدورۍ کوي.
وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د قدر منوریدونکو د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع ټانګ کې خبریال زمان محسود پر ډزو باندې نامعلومه وسلوالو لخوا ووژل شو. په داسې مهال چې زمان محسود په موټر سایکل باندې سورو د نوموړي د وژنې پر سر نړیوال چکم د خبریالانو تنظیمونه دي هغوی لخوا سخت غبرګون هم وړاندې شوی دی. په دې کې سی پی جی یعنی د خبریالانو د حفاظت لپاره چکم نړیوال تنظیم دی او بیا رپورټرز وداوت بارډرز د بی پولی خبریالانو د تنظیم لخوا هم د سخت اندېښنو سرګندونه شوې ده. د اقبال خټک سره چې د رپورټرز وداوت بارډرز سره کار کوي او یو استاد دی د هغوی سره خبرې اترې کړې دي زمونږ همکار نصیر احمد کاکر صاحب تاسو ته دغه خبرې اترې روانې کوو
پاکستان کې د تیرو ډیرو کلونو نه ژورنالیستانو گزارونه کیږي وژل شوی دي زخمیان کړی شوی دي تختول شوی دي او دا هغه ټلیفون کالونه چې روزانه دي ته ملاویږي چې چرې دي رسې او خبر ورکړي چې هغه د یو اړخ یا د بل اړخ خوخه مطابق نه وي نو ذهني تکلیف هم وته رسي او سره سره دا هغه ادارې ته او دا هغه کور نور خلقو ته هم هغه تکلیف رسي لیکن دا دې چې مشکل چې کوم اوس راځي اچھے او چې کوم دلته کې د تیر ورځې مخکې چې په نړۍ کې یو ورځ منځل شوی و انفینټي حوالے سره هغه چې دا خبره وخت د پاکستان کې هم شوی دا چې باید چې ژورنالیستان او د هغه مطبوعاتو ادارې یا ټلویزیون چینل یا ریډیو اداره چې کمی دی او سره بیا دا ژورنالیستان او درم کس چې دی هغه ریاست یا حکومت په شریکه چې ګامونه واخلي او د پاکستان کې چې کم دغه وخت کې ژورنالیستان او په آزاد میډیا باندې کم گزارونه کیږي او حمله کیږي او وژل کیږي دغه ژورنالیستان چې دغه صورتحال سره لږ کم کې لږ خیر کی او د دې لپاره ضروري ده چې هغه خلک چې څوک په ژورنالیستان وښني یا په میډیا گزارونه کوي باید چې د حکومت لاسونه د هغې ته ورسي او دغه خلک انصاف ولا ورکړی شي که چېرې دغه کار نه کیږي نو هغه خلک چې دې وخت کې ژورنالیستان وژني یا په ژورنالیستان او په میډیا گزارونه کوي هغې به نور زیات دا گزارونه زیات کړي او ژورنالیستان چې دی باید ما په خیال کې به بالکل ناممکن شي چې هغې کار وکړي په آزاده فضا کې سو دغه وخت کې صورتحال یا کم حالات چې دي هغه ډېر زیات خراب دي او آزاد ژورنالیزم تقریبا ناممکن شوی دی او کنه څوک کول غواړي بیا چې دی د ژوند نه لاس هم اخیستل شي او زه نه ګڼم چې دا زموږ ژورنالیستان باید چې دغه خپل ژوند د قربان کړي صرف یو خبر د پاره ولې چې اول ژوند دی بیا خبر دی
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی رپورت کې ویل شوی چې هندستان په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیک ډیپت ولې خلاف تیر دغه په افغانستان هندستان ته کوم نقصانات دي د پاکستان او د هندستان په افغانستان کې کم انټرست دی کم مفادات دي په دې باندې مو سو شی به وړاندې په دغه رپورت باندې چې کم کانګرس ته جاری شوی د ډیو ریډیو سیډنکار پیر زبیر شاه سره خبرې اترې کړې وې تاسو په امر سره ګرځو
په دې کې خو څنګه تاسو ویل مین خبره خو دا ده چې انډیا کوشش دا ده چې پاکستان ته ستراتیژیک ډیپ نشي ملاو په افغانستان کې هغه مطلب دا ده چې پاکستان افغانستان یا پاکستان اثر لاندې نشي چې څنګه د غواړي او څنګه د کوششو دوم پکې مین خبره دا ده چې انډیا دا غواړي چې کوم ترهګر دی هغه په افغانستان کې د انډیا ټارګټ چې کوم دی هغه په انټرست یوې باندې حمله نه وکړي هم دک سره درمه خبره دا هم د پکې یو چې انډیا غواړي چې الټا انویسټمنټ وکړي او الټا امداد وکړي خو هغه سره د دانه غواړي چې کوم د باندې بوج دی د افغانستان دفاع او افغانستان سکیورټي پاکه وی سواخلی دین علاوه دا یو خبره ده چې کوم انډیا او د امریکای انټرست دی افغانستان کې هغه یو شه ده او چې څنګه په 2011 کې چې کوم ډیل شوه دی دوی په هغه مطابق انډیا به کوشش کوي چې کوم امریکای انټرست یې هغه هم خیال وساتي او دین علاوه مین اس پی بل خبره چې کوم عدالت هغه ده هغه دا خبره ده چې کوم افغانستان کارځي په حکومت کې او انډیا ته تل او انډیا نه مدد امداد غوښته او هغه نه هغه تاسو غوښتي وا چې د خپل ځان پاکستان چې کوم حمله کوم د بارډر باندې به لاجې راتلې هغه نه ځان خلاص کی او انډیا مرسته دی واخلي. نو په دې او په نن سبا چې کوم ټایم کې پاکستان او انډیا سره روان دي په افغانستان کې سره روان دي هغه په نظر کې دا ریپورت ډېر مهم دی او دا ټایمینګ ډېر مهم دی چې دا په دې ټایم راووته.
پیر زبیر شاه صاحب، افغانستان د پاکستان او د هندستان دواړو د پاره ولې دومره اهم دی چې دواړه هیوادونه زور لګی چې په افغانستان کې خپل اثر رسوخ سی واکي؟
افغانستان انډیا لپاره خو اهم په دا دی چې یو خو انډیا ولیدل چې افغانستان کې چې بدم نوی افغانستان کې چې ترهګر حکومت کوي نو هغه انډیا ته خطر ده. لکه داسې کسان په 1998 کې مسعود اظہر غوندې یو ترهګر چې هغه هلته انډیا جیل کې او طالبانو دلته جازا غوا کو او رای وستو او بیا خلاص کو نو دغه سه انډیا نو غواړي چې دا کیسې د بیا وشي. دین علاوه انډیا دلته ډیر غټ انویسټمنټ کړی دی. تیر کال انډیا $2 بلین افغانستان ته ورکړل چې کوم دونه غټ امداد دی انډیا چې یو ملک ته ورکړی. دین علاوه انډیا د پارلیمنت بلډنګ جوړ کو، سکولونه جوړی، هسپتالونه جوړی، چابهار والا بندرګاه جوړ کړه. نو انډیا ټول انټرس دا دی چې دا کوم د انویسټمنټ کړی دی دا محفوظ دی او د باندې څوک حمله ونه کی. او پاکستان اگزیکټلی هم دغه الټه وایي. پاکستان دا وایي چې کوم انډیا رول دی هغه پکې کم شي او انډیا د افغانستان خپل لاس کې وانخلي چې بیا پاکستان خلاف استعمال نه وي.
پاکستان کمی خطرې ځان ته ګڼي که هندوستان په افغانستان کې خپل اثر رسوخ سی واکي؟ یو لکه څنګه چې د روان دا رپورت نام معلومه شوې ده
لکه من پاکستان خو یو اول مقصد دا دی چې انډیا ته یو مضبوط پوزیشن نشي ملاو په افغانستان کې او هغه ریږي چې فرض کړه دا وشي نو بیا به کوم افغانستان انډیا به مکه کارونه کوي چې کوم پاکستان اوس پورې کې لګیا دی په کشمیر کې او په نور ځایونو کې. او دې نه علاوه سنټرل ایشیا دا دلته چې کوم وستي ایشیا دا دلته رسائی دا دلته کوم پایپ لائنونه به تیریږي او هغه به تیریږي. نو دا ټول پاکستان کوشش دا دی چې دې نه زیاته ګټه واخلي او بل دا کوشش دی چې انډیا افغانستان سره دفاعي معاهده ډېرې ونه کړي چې کوم بیا افغانستان پاکستان ته خطر جوړېدای شي مخکې مستقبل کې.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو.
ډېره مننه.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج دې مرز معلوم کا یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
زان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د خیبر پښتونخوا حکومت د بلدیاتی انتخاباتو شپږو میاشتو وروسته د نوي حکومتونو لپاره قاعده او ضابطه جاری کړې دي چې پکې داسې ویل کیږي چې ګنې د ځلی ناظم په ځای زیات اختیارات د ډیپټی کمشنر سره دی. خو صوبایي وزیر عنایت الله خان بیا دغه رپورټونه ردی او وایي چې پکې زیات اختیارات د ضلعي حکومت سره دي. تفصيلات یو د ډیور ډیو خبريال حمید الله نه.
د مردان ضلع ناظم حمایت الله مایار وایي صوبایي حکومت د اختیارات د ضلعي انتظامیو سره د ویشلو د وادي نه پشا شوې دي.
بالکل نه خوشاله رولز اف بزنس کوم دی نو هغه دا کوم لا چې دا هغه سره په کمپلاینس کې نه دی په دغه کې صرف 20% اختیار چې کوم دی نو هغه دا ډیسکریشن دی کوم دی چې لږ کومه سره شته چې هغه فن په خپل ډیسکریشن لګول شي نور او یا فیصد اختیار چې کوم دی نو هغه تقسیم کړل په خپل باندې او هغه مطابق وکړي چې کوم انتظامی اختیارات په هغه وخت کې هغه انتظامی اختیار هم نشته کوم انتظامی ته چې په کوم محکمو اختیار او په هغه محکمو هغه عمر اختیار نه دی ډیر محکمې هم د دینه بار کړی دا ټول پاتو کم ناظمان چې کوم دی د پی ٹی آئی پورې هغه په رابطه کې دی او په دې بل هفته کې موږ یو میټینګ راغواړو په پېښور کې او په هغه کې به یو مشترکه متفقه یو لای عمل جوړو
بل اړخته د بلدیاتو وزیر نعمت الله خان وایي په ضلع کې د افسرانو او ناظمانو ترمنځ اختیارات توله ویشل شوي دي
حکومت
نظام نظر خبریال یوسف علی وائی دا ناظمان نور حص اختیار نشتہ سوائے دینا چې د حکومت نه تنخواہ واخلی
بزنس کې ډیپټی کمشنر لا بیوروکراسي لا پولیس لا او نور ډیپارټمنټس مشرانو لا دومره ډیر اختیارات ورکړي شي دي د منتخب نمائندگانو اختیارات ډیر زیات کم دي بدې کې لکه امن او امان په ضلع کې هغه د پولیس د ډی پی او ذمہ داری دا ټول مالیاتی امور او ټول ایڈمنسټریټیو انتظامی امور دي او د ډیپټی کمشنر ذمہ داری دا ڈسٹرکٹ ناظم چې دی هغه صرف لګایو ایگزیکٹو ہیڈ نومې ولا ورکړې د یو ضلع نور هغه ته اختیار خاص نخ کاری بدې کې مطلب دا چې د ضلع فنڈ تقریبا او یا فیصد حساب د دې په تنخواګانو خرچ کیږي نو یو طرف ته دومره ډېر خلکو له تنخواګانې ورکوم هغه عوام منتخب کړل او بل طرف ته د هغه اختیار اسم نشته
د دې ترڅنګ د پرمختیایي چارو د پاره د پیسو اجرا کولو یوازینی اختیار د ډیپټی کمشنر سره دی او د گریډ 17 او بره کیډر افسران بدله اختیار هم صوبایي حکومت د ځان سره ساتلی دی حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
امریکا جو ریڈیو دے قدر مناوردن کو اوس ہم دا فوٹبال وطلی ستوری کلیم اللہ سر اوس یو مرکہ لرو چھے ہاگوی پا امریکی کے پا دغی لوبی کی زان خکارہ کردی دے یو یو شمیر ٹورنمنٹس کے برخوا ہم اغس دے واپس دا امریکی نا خپل کلی تا دا ورتک پا محال دا نموڑی تود ہر کلی شوی دے او حل تکی دا د دوی سره د ډیو ریډیو د خبريال نعمت الله سرحدي خبري اتري هم شوې دي نو د دوی دغه مرکه تاسو ته سو پام را ګرځو
زه ډیر خوشاله يم چې د خپل شهر انسان ما وویل او زما د خپل شهر سره مینه ده او محبت دی په دې کې زه پیدا شوی د زمش خار ده دی له موږ ازو دي د پاره کار کو د کم مش دا نیو بچان سره سبا راپورته کیږي د موږ د شهر د پاره موږ د غواړو چې په هر شهر کې داسې کلیم پیدا شي کله چې سینم په امریکا کې لو بکوم نو زه دا غواړم چې د زمش شهر کې هم دار کم شنه است چې هغه خوښ لري چې هغه ولر په امریکا کې فوټبال کوي او ولر په انګلند کې فوټبال کوي نو هغه د فار د دې چې هغه د ګورنمنت تر طرف او د زمش تی د صوبې د مشرانو تر طرف دې سپورټ دي د ګروندو نوار کی او دې ته خاص کر تعلیم ورکي ستا کې دی هم دار کم مخ باندې تعلیم حاصل کی
اي الته په امریکا کې تاسو لوبې کولې او دا غزه د لوبو او دته د چمن د لوبو څه قسمه فرق دی
پاکستان فوټبال چې کوم دی په دنیا کې ډیر کم دی پر کم لیول باندې فوټبال دی او امریکا فوټبال دی په دنیا کې ډیر خلک ګوري پر ټي وی باندې ګوري پر ارجی باندې ډیر مشهور دی نو په دې وجه دا غواړم چې هر دا کم کوشش زدا فوټبال دی په امزدي د پاره یو ماډل هم چې تاسو مهنت وکړي سبا ځنم پردازي به تاسو مهنت وکړي تاسو خپل مهنت جاری وساتي او خاص کر د مور د پلاس دا سپورټ غواړم چې امور پلار د خپل زوی خپل بچی باندې مدد وکړي دا
آیا ته څه وایې څه کول غواړې د چمن د لبغاړو لپاره
زه د چمن د لبغاړو دا غواړم چې دې خپل مهنت وکړي او دې لپاره بز خپل سټډیوم هم راوړم اوس مې پلال سکول راوړې دي ان شاء الله ما کوشش دا دې لپاره به ګراوند هم راوړم ترڅو دې مستقبل به روشن وي
دا و کلم لاس د دغه خبرې کولې چې د چمن د لبغاړو لپاره دې د لوبو میدانونه براوړي سکولونه براوړي تر دا وخت د پاکستان د فوټبال په خوانی کیپټن هم موجود دي د سبم پښتون یو قائد په دغه حوال سوای
بالکل کله څنګه کلیم لا ولاړی دا چمن د پاره ډیره د خوشحالی خبره ده او ډیره د فخر خبره ده. دا کلیم لا د چمن د خلک د پاره یو ماډل سو. کته وګوره نو په خوا په چمن کې څوک د فوټبال د پاره څوک نه پریښاوی. نو اوس دا شی وار سړی ته معلوم سو چې فوټبال یو ډیر غټ کاروبار دی. که زه خپل بچی فوټبال ته لکم نو د کلیم لا رنګ به داسې بار لګانو کې بازی وکړي. مطلب ډیر زیات چانسونه ورته ستاسې مطلب پلیران کللی سي. نو چې دا یې خاورې سره څنګه کلیم لا سبلاړی نو داسې نور پلیران هم کلالی سي. نو زموږ په علاقه کې څه کم ټیلنټ دی نو دا امکانات ډیر زیات دي چې نور پلیران به نور هم ځي.
زموږ په علاقه کې څه کم ټیلنټ دی بالکل دغه لوبغاړي چې نور هم پر مخ باندې تلای سي نور ته هم لار خلاصېدای سي او نور هم پر نړۍ باندې د علاقې او د وطن نوم روښانه کوي سي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیور ریډیو ټي وي، چمن.
اوس پام شه ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د جینکو په تعلیم کې د هر چا ګټه ده. یو جینې د خپل تعلیم په هر کال کې د خپل سباون ګټه لسنا تر شل فیصدی پورې زیاتی او هر کله چې د ګټې وټې خاوند د جینې خپل لس کم سل فیصدی ګټه خپل خاندان سره شریکی نو په دې سبب دینه بغیر چاپیره هر تن ته فایده رسی. د داسې جینې د ودېدو په صورت کې د دې بچی به د پنځو کالو د عمر نه پس هم د نورو میندو په نسبت یو په دوه زیات عمرونه پایي. د دې بچی به د دې پشان خو د ناخوانده میندو په مقابله کې زیات سکولونو ته ځي او زیات به صحتمند او خیرازه وي. لنډه دا چې تعلیم یافته جینکونه ګټندوی ښځې وځي څوک چې د خپلو ملکونو د اقتصادونو دپاره سودمندې ثابتیږي او نورو خلکو سره د نیستاینه په راوتو کې لاس امداد کوي. بیا هم د بدقسمتۍ خبره دا ده چې دا وخت په ګرد د دنیا کې 2.5 میلیونه جینکۍ سکولونو ته نه ځي او په لکونو نورې سکولونو کې د پاتې کېدو دپاره لاس خپې وهي. د جینکو د تعلیم د موقعو زیاتولو دپاره امریکې جینکۍ تعلیم ته د پریږدۍ یو سرخط لاندې یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام تر مخې د امریکې د حکومت مختلفې ادارې او غیر سرکاري تنظیمونه د بالغانو جینکو د تعلیم په لار کې د پرتو خنډانو د لرې کولو دپاره په شریکه کار کوي. په دې ادارو کې د امریکې د خارجه چارو محکمه، یو ایس ایډ، د امریکې د صدر د نامې د ایډز د امداد دپاره هنګامي منصوبه، امن دستي او د نوې صدۍ د مسلو کارپوریشن غوندې ادارې او تنظیمونه شامل دي. پاکستان د هغو ملکونو ځینې یو دی چرته چې جینکو ته سکولونو ته تلو کې ډېرې مسلې پرتې دي. په دې کې د پیسو ټکو د نشت مسله، د سکولونو نه د لرې اوسېدو مسله او په معاشره کې د ځینو خلکو لخوا د جینکو د تعلیم د مخالفت مسله هم شامله ده او په خصوصي توګه هغه جینکۍ د تعلیم حاصلولو په لړ کې غټو مشکلاتو سره مخ دي څوک چې بالغانې شوي دي. همدغه سبب دی چې د امریکې خاتونې اول میشل اوباما او د پاکستان دختر اول مریم شریف د اکتوبر په 28 تاریخ وایټ هاوس نه پاکستان کې د جینکو د تعلیم په باب له د یوې منصوبې شروع کولو اعلان وکړو. د دې منصوبې تر مخې به د تعلیم نوو او موجودو پروګرامونو ته اویا میلیونه ډالر امداد ورکولی شي. په دې به پاکستان کې د لسو او د نولسو کالو مینځ کې د عمرونو 200 جینکو ته تعلیم ورکولی شي. په دې موضوع د یو ایس ایډ قائم مقام منتظم الفانسو لینهارد خپله وینا کې ویلي دي تعلیم یافته جینکو نه داسې پخې ښځې وځي څوک چې خپل خاندانونه، ګوندونه او ملکونه مضبوطی. د بلوغت په دې نازک وخت کې جینکوله د تعلیم حاصلولو د موقعو زیاتولو دپاره دا منصوبه به پاکستان کې لوی بدلون راولي. ځوانې زنانه به اختیارمندې کي چې هغوی به خپله لار کې پراته ټول خنډان د مخې نه لرې کي او خپل ځانونه به د نیستۍ نه خلاص کي. د په اخر کې وی موږ د پاکستان حکومت سره او په ګډ د دنیا کې خپلو اتحادیانو سره د جینکو د تعلیم د یقیني کولو دپاره په شریکه کار کولو ته سترګې نیولې دي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.